دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
وایان احمد الله چیوال د میونیخ امنیتی کانفرنس په لومړی ورځ د دغه کانفرنس د بهرنوی چارو خزینه وزیرانو په یوې بیانیه کې په افغانستان کې پر خزو لګول شوی محدودیتونه په کلکه غندلی او د خزو د حضور په ځانګړي ډول په مرستندوی ماسیسو کې د کار د بیا پیل غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې همدار استنګار شوی چې یوازې په هغه ځای کې چې خزی خوندې وي نو ټول خوندې دي. د البانیا، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمنی، آیسلند، کوسوو، منګولیا او سلووانیا د بهرنوی چارو وزیرانو چټولې خزې دي نن د میونیخ په امنیتی کانفرنس کې دغه څرګندونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې جمهوری غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دویم ځل لپاره څېړنې پیل کړي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې جمهوری غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي. دوی د یو لیک په لیږلو سره د سپینې ماڼۍ له مشرتابه، د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کابینې ځینو نورو غړو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسیدو د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وای په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالۍ خلک خورا اغېزمن کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د 2022 کال وچکالۍ او د څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 10% زیاته کړي. دغه ادارې ویلي 14 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 409 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دغه هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر یې هم زیات کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو په ورستیو کې د خبریالانو، ځینې فعالانو د نیولو، زورولو او ان وژلو تور لګولې. د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه په یو ټویټ کې ادعا کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادۍ محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبریالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زندانی کړي، زورولي او ان وژلي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو سره د دې کړنو په اړه د حساب کولو غوښتنه کړې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستانی پوځیانو پر وړاندې د نورو بریدونو د کولو خبرداري ورکړ. دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تیرش په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکزی دفتر د پاکستانی طالبانو پر ډلهیز برید کې دوه بریدګر او دوه پوځیان ووژل شول. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د بریدونو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړۍ کرخه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی نن په یو اعلامیه کې ویلي پولیس باید د دوی په وینا د غلام پاوس پر وړاندې د جګړې پر مهال له طالبانو ځان لری وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به بریدونه دوام وکړي. د سوریه دولتي رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی اسلامي دولت نومې ډلې وسلوالو په دې هیواد کې لږ تر لږه 350 کسان وژلي. راپورونو کې ویل شوی یو شمېر کسانو په هم سیمه کې سارای مرخېړي لټول چې په نخښه شول. د پالمیرا روختون مشر په واینا پیخه کې شپږ څلوېخ ملکی کسان او سرتیری وژل شوی. د دولتي خبري اژانس سنا په راپور کې ویل شوی ټول وژل شوی کسانو سرونه د مرمیو لګیدو ټپونه درلودل. داعش وسلوالې ډلې سم لاسي د دې پیخې مسولیت نه دی منلې. امریکایي چارواکي د اوکراین جګړې له پیل راهیسې د روسي اړوند واګنر ملیشیا ګروپ تر ډیر زره ډیرو اجرو جنگلویو ته د مرګ ژوبلې د وختو ادعا کړې. د سپینې ماڼۍ ویان جانکر بي ویلي د ملیشی ورستوی ونیو کې درنه مرګ ژوب لګاللې او دا چې شاوخوا 9000 جنگیالي د جګړې ډګر کې وژل شوی. واګنر خپل ډیر جنگیالي د روسیې له زندانونو جذب او ګمارلې دي. کربی وای اکثریت مرګ ژوب له همدغو کمزور او روزل شویو محکومانو ته اوختي. د افریقایي هیواد غانا د فوټبال مشهور ستوره کریستین 800 هم د ترکیه په مرګونی سلسله کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. 800 د فبروري شپږمې نیټې راهیسې چې زلزله رامنځته شوې ورکو. دغه یو درشکرن لوبغاړی پر غانا هیواد سربیره د انګلستان په غوره لیګ کې د ایورتون، چلسی او نیوکاسل مشهور کلبونو ته هم لوبي کړې وي. هغه د ترکیه په انتاکیا ښار کې اوسېده چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانمن کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مولا شیر محمد عباس تلگزی د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف د رامنځته کېدو په اړه د خبره شوی رپورټونه ناسم بولی او ادعا کړي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته او ټول د خپل مشر د امر اطاعت کوي. د سیاسي چاروزنی افغان کارپوهان د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ځینو مسلو اختلاف یو طبیعي امر ګڼي. پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت پرستیل ملا شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب په دې وروستیو ورځو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې امریکا د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کولو لپاره په تیرو دوه لسیزو کې په میلیاردونو ډالره مصرف کړي خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کېږي مونږ دې ته لبل کړي او مونږ دغه اطاعت کو دغه عوامل خپل باندې ځان باندې واجب بول ځکه مونږ له امیر سره بیعت کړی په دې لار باندې که دا مونږ ته خوښ یو که ناخوښ او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل په دې شلو کلو کې تر څو طالبانو منځ کې د امارات منځ کې درز واچوي خو لله الحمد کامیاب نه شو.
د ښاغلی ستانکزی د دغو سرګندونو څو ورځې وړاندې طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په روان وضعیت باندې ناخوښي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دا وضعیت ورته د منلو نه دی. د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست د سرګندونو وروسته په رسنیو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونو په ګډون په یو شمېر مسلو د اختلاف په باب راپورونه خپاره شوي. په خپله ملا شیر محمد عباس ستانکزی هم تېره شلوګر کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې طالبانو مشران کې د شلمی او یوشتمی پړې خلک دي. هغه خلکو غوښتي چې په پټو سرګو دي د طالبانو د حکومت د مشرانو د پریکړو اطاعت نه کوي. د طالبانو د حکومت وایندیانو له وړاندې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب راپورونه په کلکه رد کړي دي. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی امریکا سره په مرکه کې د ښاغلي ستانکزی تازه څرګندونې ته په اشاره ادعا وکړه چې د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي.
تغییر دیدگاه آقای ستانکزی و یا هر روز و دیگر گروه طالبا بستگی به این دارد که قدرت مطلقه را به طور کامل کی در اختیار داره؟
دمنیتی چاروی و کارپو اصدالا ندیم در طالبان و دمشان ترمند به ظلم مسئله اختلاف یو طبیعی عمل گنی اوی چی پا روپی هوادو که هم دقیقی اختلافات در گندون و ترمند لیدل کی گی خاقل ندیم وی چی در افغانستان در سیاسی گندون او جریانون و ترمند دلن اختلافات خی پیلی نلرلی دیوی دم دقیقی اختلافات و پا پیلا کی کودتا گانی وشوی او حکمتون رنگ شو.
طالبان هم از این مستثنا نیستند. طالبان اختلافات دارند، طالبان جناح ها دارند، طالبان در بسیار مسائل بیشتر سر مسائل عایداتی با هم اختلاف دارند، ممکن درگیر هم شوند.
دمنیتی چارودک کارپوهی چیز طالبان و چارواکی اما افکار و تپکتنی دقیقی سرگندوانی که در 2008 میلادی کال پا اگس میاش که پا افغانستان که در دوم زل لپاره وقت از درسی دوست در طالبان و حکومت روست در حس حوال لخواب در اسمیت نده پیجنده شوه. خود چین، روسیه و اروپای طولنی، هند و ترکی پا گردون دوشمر گوانده او سیم هوادو سپاراتون پا کابل که پرانی سیدی او هم در چین و روسی پا گردون پیوشمر هوادو که در افغانستان پا سپاراتون که در طالبان و در حکومت دیپلوماتان پا کار گمارن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي. خطر دی وروسته امریکا غاک په کورج منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حاکمیت لاندې افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره په رسنیو او خبریالانو باندې محدودیتونه زیاتېږي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ په افغانستان کې رسنۍ د کړکېچ سره مخ بولي. په موکړې د رپورټ ته
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بیان ازادي د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه ګڼل کېده، خو دغه ازادي وروسته لږ له ګڼو مشکلاتو او محدودیتونو سره مخ شوه چې طالبان د 2021 کال په اگست کې بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو له ماغه پایله در رسنوی پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړل، خبریالانی ونی ولا وټکول او در رسنوی او خبریالانو کار او هوساینه له خطر سره مخ کړه.
له هغه ورځې نه چې حکومت د ملایانو لاس ته ولوېدی په افغانستان کې د رسنیو تورې شپې پیل شولې، په کمی او کیفي لحاظ باندې ډېر ستر بدلون راغی د رسنیو پر وړاندې. خبریالان له ملک ووتل، خبریالان زنداني شول، وځورول شول، تر روحي کنجو لاندې ونیول شول، خبرونه سانسور شول، د نیوز رومونو واګې طالبانو په لاس کې واخیستلې، حتی وسلوال کسان سټوډیو ګانو ته دننه شول.
د بی پولو خبریالانو د ورستی راپور لمخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 211 چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ تړل شوې دي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 1540 رسنۍ فعالیت کاوه، خو اوس مهال یوازې 328 رسنۍ کار کوي. دغه سازمان همدارنګه زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 6400 خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي، خو په دې موده کې تر ټولو ډېر فشارونه پر افغان ښځینه خبریالانو راغلي دي. یو شمېر خبریالان وایي هغوی کارونه له لاسه ورکړي او ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
په افغانستان کې اوس مهال افغان ښځینه خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بې شمېره محدودیتونه په دې باندې وضع شوي دي د کار په برخه کې، چې حتی د هغه محدودیتونه د دې باعث شوي دي چې د رسنیو اکثره مسؤلین دې ته اړ کړی سي چې خپلې ښځینه کارمندانې له دفترونو څخه وباسي او جواب یې کوي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا تر 15% ډېرې ښځینه خبریالانې په کورونو باندې ناستې دي.
طالبانو نه یوازې پر کورنیو رسنیو بلکې پر نړیوالو رسنیو هم سخت قیودات وضع کړي دي. د امریکا غږ، آزادۍ او بی بی سي په شان د لویو رسنیو ټلویزیوني خپرونې بندې شوي، د اف ام پر سپوې راډیوي نشرات بند کړي، او په وروستیو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ په پښتو او دری وپاڼو هم محدودیتونه وضع کړي دي.
زموږ ویب سایټونه هم په دری ژبه هم په پښتو ژبه په ځینو سیمو کې بند شوي دي او فلټر شوي دي، خو موږ د دې شی مخکې د مخکې پیشبینه وو. دغه راز چې د تلویزیون دپاره مو آمادګي درلودله او سټلایټ مو پرانیزي، او همدغه راز د رادیو دپاره مو آمادګي درلودله او د مرکزي آسیا څخه مو د منځنۍ څپې نوي موجونه فعاله کړله، او د اروپا څخه مو د لنډې څپې موجونه فعاله کړله.
په سلګونو افغان خبریالان چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې نورو هیوادونو ته مهاجر شوي سخت ژوند لري.
فعلا خبرنگارا و بسیار مشکلات زیاد روبرو هستن، مشکلات ویزیشون هست، مشکلات پلیس هست، مشکلات امنیتشون هست، تمامی مشکلاتشون همه روزه زیاد شده میره و فعلا هم بردی سرنوشتی به سر میبرن.
در افغانستان تو سهل که یو شمیر خبریالان وی چیز طالبان و پابیا واکمنی دو سره در طول و رسنوی پا خاص دول در خصوصی رسنوی اقتصادی وضعیت خراب دهی.
لکه سرنگه چه نوی نظام، نوی دولت را غلی در نوی دولت پرامستی که دو سره په افغانستان کې د رسنوی وضعیت چې دی هغه ورځ په ورځ د چکنې ټوپ حالت کې دی. متاسفانه چې خصوصي رسنۍ چې دی هغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو سره ډېر لاس او ګریوان دی، او دوی نور د تړل کېدو لپاره سره مخامخ دي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي عبدالحق مات سمو د مخکې دا وکړه چې یو شمېر رسنۍ د هغوی د نظام په ضد تبلیغ کوي. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
پینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
دا افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا د طالبانو غواړي چې خاوند دې زر تر زره خوش کړي. په موکړې زموږ د همکار وحید فیضی د هغې سره د مرکې ته
ستاسو د ژوند ملګري په اړه تازه معلومات څه دي؟
لا تر اوسه پورې معلومات نه لرو، خو پر دې پوهیږو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې هغه استخباراتو نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ نه پوهیږو چې ولې نیول شوی دی. د هغه د وضعیت په اړه نه پوهیږو. د جنوري له 26 نیټې وروسته ما ورسره خبرې نه دي کړې او نه مې هم لیدلې دي.
تاسو دا منئ چې هغه طالبانو په توقیف کې دی او هغه طالبان نیولی دی؟ ولې افغانستان ته تللی و؟
He went to Afghanistan because
هغه په دې خاطر افغانستان ته لار نه یوازې د فرانسوي دی بلکې افغان هم دی او په افغانستان کې د روان وضعیت د میرمن او بشري وضعیت په اړه چې څه روان دي د راپور ورکولو لپاره تللی و. هغه د دغه شیانو د وضعیت لپاره تللی و او له یوې نادولتي موسسې سره یې هم همکاري کوله.
په اوس وخت کې له کومې ادارې یا چا سره کار کوو؟
He was not under contract.
هغه کوم مشخص ادارې سره قرارداد نه درلود خو دا ځل چې افغانستان ته لاړ په دغه ډول ډیر ژر ونیول شو.
ستاسو مطلب دا دی چې هغه د آزاد خبریال په توګه کار کاوه؟
yes, he was working.
هو هغه د آزاد خبریال په توګه کار کاوه.
څه فکر کوئ ولې طالبانو مرتضی بهبودی نیولې دی؟
کاش ما په دې اړه زیات معلومات درلودای خو طالبانو ما او کورنۍ او نورو ته د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړی نه دي. دا ډیره ستونزمنه ده چې پوه شو ولې نیول شوی دی. زه دومره پوهیږم چې هغوی په تیرو څو میاشتو کې زیات شمیر خبریالان نیولی دي.
د ښاغلي بهبودی د نیول کېدو په اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟
زما اندېښنه دا ده چې هغه سره به ښه چلند نه کیږي. د وضعیت په اړه نه پوهیږم، پر دې هم نه پوهیږم چې ولې نیولې دي. هغه ته خواړه او نور شیان ورکول کیږي او کنه. هغوی د مرستې لپاره زموږ اوښکې هم نه ګوري.
موږ ته خبرونه رسیدلي چې مخکې یو شمېر بهرني ژورنالیستان هم د طالبان لخوا نیول شوی وو. څه فکر کوي ولې بهرني خبريالان نیول کیږي؟
زه فکر کوم چې دا د بیان د ازادۍ او د یو مسلک په توګه د ژورنالیستانو پر وړاندې مبارزه ده چې دا به هر هیواد لپاره جدي پایلې لرلای شي.
ولی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه زیات شوې دي؟
نه یوازې بهرني خبريالان بلکې افغان خبريالان هم اوس تر عدلي څارنې لاندې دي. دا کار یو ډول د افغانستان او په افغانستان کې د ټولو خلکو مخنیوی دی چې پر دې پوه نشي چې هلته څه روان دي. دا کار ډیر خطرناک دی.
له طالبانو مو غوښتنه او ورته مو پیغام څه دی؟
زه په ډیر درنښت هیله کوم چې ژر تر ژره هغه راخوش شي. په نړۍ کې د ټولو لپاره د بیان ازادي ډیره اړینه ده. زه هیله لرم چې مرتضی بهبودی څومره چې ژر شونې وي بیرته راخوش شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وايي چې افغانستان کې د دریو پر لپسې کرون لپاره د رواني وچکالۍ په دغه هیواد کې د سکلو پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. دا اداره وايي تر کله افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا 100% زیاته شوې. په موکړې د رپورت ده
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د غیزو په اړه په راپور کې چې د جبهې پر ضد دغه ادارې د ټویټر په پاڼه خپور شوی ویلي چې د درې پر لپسې کلونو رواني وچکالۍ په دغه هیواد کې د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې ده. اوچا ویلي چې یوازې په تیر 2020 میلادي کال کې د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو په اړتیا کې 100% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال سپیسه د کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته د لاسرسی د خوالي او له ناروغۍ څخه د 14 میلیونو خلکو د ژغورلو لپاره د اداره 390 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي چې افغانستان شاوخوا 80% خلک د کرهنې په سکتور کې بوخت دي. چې په دغه هیواد کې پر لپسې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په کلیوالو سیمو کې بزګران ته رسولی دی. د چاپیریال ساتل یو افغان کارپو پزلوله اختر امریکا غږ ته وویل چې پر لپسې کلونو لپاره وچکالۍ د بزګرانو په عایداتو باندې ناسمه اغیزه کړې او هغوی لا نسمن کړي دي.
د دغه وچکالۍ تاثیرات مستقیما د خلکو په ژوند باندې دی، د خلکو په اقتصاد باندې دی او په عموم کې غریبه طبقه ډیره زیاته متاثره شوې ده. افغانستان کې چونکې فعلي حالت کې یو اقتصادی بحران دی، بل نړیوالې ټولنې طرف د انزوا حالت دی، افغانان ډیر کړیږي، بین المللي مرستې کمې دي یا هغه بسنه نه کوي د هیوادوالو دپاره. نو که چېرته دغه وچکالي داسې دوام وکړي، په زمن کې موږ په واکمن دولت داسې تخنیکي ټیمونه یا داسې تخنیکي خلک نه لري په رهبریت د مربوطه وزارتونو یا اداراتو کې چې بین المللي ټولنې ته قناعت ورکړل شي او افغانستان چې د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دی، اقلیمي تغیراتو کې زمونږ سهمیه شاید تقریبا د صفر برابر، خو موږ مستقیما دغه تاثیراتو ته لاندې یو او زمونږ د اوبو او نورو طبي منابعو ته ننګونې مخامخ کړي دي. نو په دې صورت کې د وچکالۍ وجه مشکلات لا زیات شي په افغانستان کې، خدای مکړه یو بل بشری ناورین رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان کې روان وشکالی د دغه هیواد شمالي، لویدیځ او جنوبي برخې ډېرې ځپلې دي. دا اداره وایي چې په دغه هیواد کې به د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې له نیمې څخه د همدې کال د جولای د میاشتې پورې د وشکالی اغېزې د غنم او نورو خوراکي توکو پر حاصلاتو او مالداري باندې ډېرې زیاتې وشي او په ډېرو سیمو کې به د حاصلاتو په تولیداتو کې کموالی راشي. که سم په کال ژمي کې د افغانستان په ډېرو سړو سیمو کې سوځلې واورو ورخ توشو او تما دا چې جیبي په پاتې ورځو کې به هم د واورو باران ورخ کوشي. خود چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې په روسي کلو کې د جیبي په موسم کې په افغانستان کې د واورو باران ورخ کم شوی دی. فضل الله اختر هم وایي چې په روسي کلو کې په افغانستان کې په جیبي کې د واورو ورخ کم وو.
د دې تاثیرات چې یو په عموم کې نړیوال اقلیمي تغییر دی چې هغه د پرمختللو هیوادونو صنعتي پرمختګ د وجه شوی دی، او بل خبره دا چې محلي توګه د ځنګلونو قطع کېدل او داسې نور کارونه شته چې هغه د دې باعث شي محلي توګه د وچکالۍ لامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخ دی. دغه ادارې ویلي چې په روان میلادي کال کې به د افغانستان 3.3 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا ځکه چې د دغه ادارې د وینا له مخې دغه هېواد 3 کاله پر لپسې وچکالۍ ځپلی او د 2 کالو راهیسې له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلوهرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې یوکرین او روسیه په ختیځ یوکرین کې د پوځي ځواک په پیاوړتیا بوخت دي، داسې معلومیږي چې روسیه د بخمود ښار محاصره کول ته نږدې شوې ده. په موکړي دی رپورټ ده
د یوکرین د بخمود په سیمه کې د پاتې وګړو هر تن یو داسې څوک پیژني چې په مرمیو د لګیدو له امله وژل شوی دی، مګر د دې سیمې ډېر خلک ډېر پخوا له دې سیمې نه وتلي دي. دا سیمه په میاشتو د اوکراین د جګړې مرکز و، ځکه چې دواړو لورو یې د نیولو هڅه کوله. اوکراین ته یې د خپل مقاومت د سمبول ارزښت موندلی دی، او روسیې ته یې نیول د کراماتورسک او سلوریانسک لویو ښارونو ته د نږدې کېدلو معنا لري. موږ د بخمود د دغه مارکیټ ویډیو د جنوري د میاشتې په وروستیو ورځو کې ثبت کړه. هغه وخت روسي قواوې په دومره چټکۍ نه رانږدې کېدې. د ملکی زخمی وګړو په امبولانس باندې د روسي لوري دی او توغندي د لګودلو نه مخکې چې امریکایي روغتیا پال پیژید پکې وژل شو، هغه وخت هم د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. او ځایي خلکو موږ ته ویل چې دوی لاله پخوا هر څه بایللي دي.
کور مې ډېر لوی دی خو بمبار سوی دی، خو موږ اوسېږو، مه وېرېږه، دا ډېر کوچني شان دی، فقط بمونه.
یوازې 3000 خلک اوس هم په بخمود کې اوسېږي، مګر ډېرې برېښنا، مرکز ګرمي او پاکې اوبه نه لري. مرستندویان وایي هڅه کوي چې په دغه استوګنځي کې د ځان مینځلو امکانات هم خلکو ته برابر کړي، ځکه چې د پاکوالي د نشتوالي له امله په دغو خلکو کې د ناروغیو احتمال مخ په زیاتېدو دی.
چې
ورزمیل
مون لیوی مرمنیت خو پختل چې څومره وخت کیږي چې زاند نه وینځلې هغه ویل دوا مشتي مخکمه ایوازې خپل په خي وینځلې وي
په داسې حال کې چې د جګړې دواړه خواوې د دغه سیمې د نیولو لپاره په جګړه بوختي دلته نزدې کلی او باندې د خلکو خالی شوې دي د روسي قواوو پرانځد کېدلو سره په بخمود کې پاتې نور وګړي هم چې په میاشتو میاشتې د بمونو لاندې ژوند تیر کړو اوس وایي چې د خپل کورونو او سیمو پرې خودلو ته تیار نه سي مګر ځینې بیا وایي چې دا ورته غیرت ښکاری چې خپل کورونه پریدي او ووځي
موږ د ګازو اوبو او برېښنا پرته ژوند سره هم ځانونه عادت کړل تاسو پوهیږئ سمه ده اصلي خبره دا ده چې موږ غواړو بمباری پای ته ورسیږي او اوکراین روغ پاتې سي موږ به د اوکراین لپاره هر څه وسمو
په دې سیمه کې روسیا او اوکراین اند 2014 کال راهیسې په جګړه اخته دي د روسیې لخوا لوی یرغل په تیر کال کې شروع شو چې تر اوسه پورې پکې 1000 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي د اوکراین په ختیځ کې خارونه کلی او باندې او د اوکراین ټول اساسي بنسټونه وران ویجاړ شوي دي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
افغانستان کې د قضایي قوې یو شمېر پخواني غړي وایي چې ژوند دی په خطر کې او ځکه مهاجرت ته یې مخه کړې وه سارنواله عبیدا شرر د طالبانو د واکمنېدو وروسته لومړی پاکستان بیا اسپانیا ته پناه وړي میرمن شرر اوس د امنیت احساس کوي خو د نورو میرمنو د ازادۍ دو په اړه اندېښمنه ده
په یو سړه ورځ د افغانستان دغه څارنواله ل خپل کورنۍ سره د اسپانیا د مدریډ په دې لوړې غونډۍ کې د خار ننداره کوي عبیدا شرر د طالبانو له واکمنېدو وروسته کډواله شو او اوس د سکون احساس کوي
آی ام فری هیر آی ام سیف
زه دلته آزاد او خوندی یم هر چیرته تلای شم هر هغه جامې مې چې په زړه وي اغوستای شم او هر څه چې وغوړم کولای شم خو افغانستان کې ډېرې ښځې دي چې په کورونو کې په پاتې کېدو محکومې شوې دي
میرمن شرر په اسپانیا کې د امنیت احساس کوي خو د نوي ژوند نه څه خوند اخلي چې نورې میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ دي
هیله من یم چې له دې فرصت او وخت څخه په استفادې زیاته مطالعه وکړم او خپل ظرفیت لوړ کړم چې کله افغانستان بدل شو ژر تر ژره به بیرته ستنه شم او د خپلو خلکو سره به ووسم
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو ازادي ختمه شوې ده طالبانو نه یوازې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي بلکې په غیر دولتي مؤسساتو کې د کار کولو مخه هم نیولې ده
La comunidad internacional ha instrumentalizado la
نړیوال ټولنې په قضایي سیستم کې د ښځو راګډول انحصار کړی وو دوی ترې د لاسراوړنې په توګه یادو او کله چې طالبان واک ته ورسېدل دغه مېرمنې هېرې شوې
قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو بریدونو له خطر سره مخ دي ځکه چې دوی د جمهوریت په دوره کې د هغو سړیو محاکمه پر مخ بیولې چې په جنسیتي جرمونو تیرو او وژنو تورن وو
وین بلیو
نړیوالې ادارې دې پر مونږ باور ولري کبیر تخپل هیواد ته ستنی شو مونږ به ژوندۍ پاتې نشو نه یوازې په فزیکی لحاظ بلکې روحاً به مونږ ټول مړ یو
د افغانستان ډېر میرمنې په دې باور دي چې د لویدوزي هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا له پامه غورځول شوې دي احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لنډو څپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو څپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریدا موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په